میزبان شما. سروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه. سلامت اوسئ مین صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو شمیر د افغانستان د سولې له پروسې سره تړل دي. د دې نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دشمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپولی چارواکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ تکولو د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره وشخي شي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې اتلس تنه ټپیان شول. دا نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسید او د غلی نور وستوالو مخالفت ورسره وکړه. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلی عبدالله له قول لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دشمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیت قمندان پرون له څلور ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او خپل دنده پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونو غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دې سره ونی او هلته دوی راغونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکېلو خواوی وغوښتل چې اوربند وکړي. د حرکت په شینوارو او بټیکوټ ولسوالیو کې هم د تورته لاریونونه کړي وو. په ننګرهار کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی، خو د نورو پنځو کسانو وضعیت د ډاډ وړ دی. ښاغلی خوګیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند دهرادون ښار د راجو ګاندي په لوبغالي کې کیږي او د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیلېږي. افغانستان له د مخیل آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 یوریزنې یا 15 اووره لوبي وکړي چې نتیجه یې مساوي شوه، خو تر هغه مخکې درې واړه شل اووریزې لوبي له آیرلند څخه ګټلی وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې وشوې. یوه شاهد وویل چې لږتر لږه درې تنه یې د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلي دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونه وځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو بریکزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالف رایو په وړاندې په 412 موافقو رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې له اروپایي ټولنې غوښتنه کېږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکو په کې اکثریت دي د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ترامپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 145 موافقې او 95 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ترامپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوری غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ترامپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. او اروپایي پارلمان د رایو په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بشري حقونو سرغړونکو ته د سزا ورکولو لپاره د بندیزونو د یو رژیم جوړولو ته هڅوي. دا پریکړه لیک چې پرون تصویب شو پر اروپایي کمیسیون غږ کوي چې د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو په کچه د منګزیتسکي د بندیزونو قانون ته ورته یو خپلواک او د انعطاف او غبرګون لرونکی داسې سیستم رامنځته کړي چې له بشري حقونو څخه په ښکاره سرغړونو کې شکیل افراد، حکومتونه او غیر حکومتي شخصیتونه په نښه کړي. تاسو ته موږ غواړو ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري د شي ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د رواني خبرونه په دوام کې د ناتو سرمنشي وایي موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتو غبرګون. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. جنس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدال طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلون کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګماره. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په پنځو پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تېرې سې شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو کومې موافقې ته نه دي سره رسېدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلام مشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناتو لغړو سره هم سلام مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناتو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناتو ته راغلی وو. اوس مهال د نه دیرش هیوادونو شاوخوا ولس زره سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیسته چې شمیر یې 14000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مزار شریف کې له پرونی کړکېچ وروسته نن د ښار وضعیت آرام دی. په دې ښار کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې نن د مزار شریف ښار وضعیت نورمال دی. دوکانونه پرانیستل شوي او د خلکو ګڼه ګوڼه ویني. پرون په دې ښار کې هغه مهال نخټي وشوي چې د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور پلویانو د نوی امنیه قومندان د معرفي د مخنیوي هڅه وکړه. خو نوی امنیه قومندان په یو لړ مراسمو کې معرفي شو. د مزار شریف په پرونی پیښه کې اتلستانه ټپيان شوې دي. د ملګرو ملتو او امریکا سفارت په دې پیښه خبرګون شو دلې ده. د دې موضوع تفصيل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
په مزار شریف ښار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نخټو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یونما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یونما له دواړو خواو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییز توګه حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نومان حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له دواړو خواو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامي حرکتونو د ډېر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي. دو بل ټول اړخونه باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوې له کارولو د په بیړه مخنیوی وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف ښار ته ننوتي باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوی دې وشي او ورور دې له ورور سره نه جنګیږي. دله نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو د کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د دې په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. ومو غختل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان لګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1883 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی. دبوبل ګمارل او تبدیلول د حکومت له دندو نه دي. دا بغاوت او جنجال ته اړتیا نه لري. په خواشنۍ سره چې د نوي قماندان له معرفي کېدو سره دغه ستونزه پېښه شوه چې په هیڅ ډول منطقي نه وه. ښاغلی عبدو له حکومت او امنیتي ځواکونو غواړي چې د مزار شریف د ښار وضعیت وڅاري. دا ټینګار کوي هغو غیر مسؤولو وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خبره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډیو په وسیله د سوداګرۍ لار پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد پرون پنجشنبه د دې لارې په پرانستونکو غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ اړیکې لا پراخې شي. نور حال د فریزوی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. د دغه هیواد د سوداګري او صنعت وزارت د دغه لارې پرانسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګري اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغه لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنجشنبه په ورځ د دغه پرانست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال چې نن له افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچې او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزې راکړې ورکړې ټینګار وکړ او ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانستې سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د دغه لارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغه لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 1400 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ
دا. افغانستان چین ترمنز دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه غواړي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستانو، دغه شک نشته چې دولت فرصتونه برابرۍ، اما یو تعداد خلک یو تعداد اشخاص
سره لدی چې دولت فرصتونه برابروي، خو یو شمیر خلک او غوانډي هیوادونه په نړیواله توګه د افغانستان سوداګرۍ سوبداش کوي. هر ستره سوداګریز لارې چې پرانستل کیږي هغه تخنیکی ستونزې جوړوي. د مثال په ډول په لاجورد او چابهار صدراتي لارو کې لا هم ستونزې موجود دي او زموږ توکي ودرېږي.
ښاغلی الکوزی دا هم وویل چې هغه هیوادونه چې د دغو سترو صادراتي لارو په پرانستلو کې ونډه لري او له دې لارې افغانستان له دغو هیوادونو سره نښلي، باید نړیوالې ژمنې عملي او افغانستان ته ستونزې جوړې نه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ساعت 8:40 شوې. اوس به احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی، تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازي په خپلو کې په سلام مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونې بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چېرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوځ کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، چې دا به څرنګه شي؟ د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کیږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور راند پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 1000 ډېر ټپیان شول. له کنټاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووزي، او هغه زمان د غوښتنې وو چې نیټه دې رامخته کړي او د 2012 کال تر اخیره دې پوځیان ووزي. خو دا دی اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید رامخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړي ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
د برېټانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د برېټانیا په وتلو برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د برگزیت په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه یې هم رد کړه. تمه ده چې د برېټانیا د دې غوښتنې په اړه پریکړه د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې چې د روانې مارچ میاشتې په 21 په بروکسل کې جوړیږي وشي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې لمخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا برگزیت مهلت ته یوازې 2 اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې 2 ځلې د برگزیت په اړه د صدر اعظم تریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د 3 ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د برگزیت لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستيال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سې شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لرادیدو وروسته په برگزټ کې د ځنډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د برگزټ په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل حیران یم چې څنګه د برگزټ په اړه روان باسونه د خبرو اترو له نظره پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم که منلای وای دا خبرې به بریالۍ وای، خو هغه غوګونه نیو. خیر دی، اوس بنودا هغه کار کوي چې باید وکړي. لو اروپای ټولنې د برتانیا وتلبه په هغه صورت کې وزنډیږي چې د اروپای ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د برگزټ نیټه د روان مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وځنډوي. خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د برگزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د برگزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور بولی. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل کوم پروګرام چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو د نظرونو د راټولولو په هدف پیل شوی ښه اقدام دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظرې او مشورې واخیستل شي دغه پروسه پیوړی کیږي او لتلپاتې سولې سره به مرسته وکړي. دغه شورا مرستیالې لیلا جعفری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
مو میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل دیوبل مون کولای شو د ریښتینی عادلانه سراسری او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سولې نشته راوخلو او باید راوخلو دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سولې به د ټولو ګډه سولې
ای صلح همه شمول هست.
مرمن جعفری ده هاغو دولتی او غیر دولتی بنسټونو هسته چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللی او فعالیت کوي. ستای او تینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولای شي چې د سولې پروسه پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې ترنامه لاندې یو ناسته هم تنظیم کړې و. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلات د پاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسیله کسولې پروسه روانه ده. په دې کچه باندې باید د مشرانو ته وخت ورکړل شي.
دیوبل یادو ولایتونو ته د سفر لړۍ 4 وخت ونیو او په پام کې د چنور ولایتونو ته هم ورته سفرونه ترسره او په بیلابیلو برخو او په تیره د سولې په تړاو د هغوی نظریات راټول کړي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په ناسته کې د لغمان والی آصف ننګ په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک باید ناخبره پاتې نه او ټول واقعیتونه باید ورسره شریک شي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې به د خلکو په تیره د ښځو نقش له پامه ونه غورځول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا له ځاجي اریوب فضل کریم درویش لیکي د سولې د روانو خبرو هرکلی کوي او استاوي ګل حبیب حقمل له زابل مرکز کلات شاره لیکي موږ مرکزی حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره له زورواکانو سره قانوني چلند وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي د عطا محمد نور څخه غواړو چې د ولسمشر اوامر ومني او د نوي امنیت قمندان مخالفت ونه کړي. یو بل اوریدونکي احمد شکیب سادات بیا لیکلي دي چې له ولسمشر څخه غواړو چې د اصلاحاتو په پلمه خپلې ریښې په تبر ونه وهي. همداراز بل اوریدونکي عبدالواحد مدقق لیکلي دي چې مدقق څخه هیله کوو چې یو پیغام راوستوي. ډېر پیغامونه راستولی چې په بل دور خبرو کې د اوربند په اړه باید بحث وشي او خدای دې سوله راولي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت و جکپولی چارواکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو سره د هغه د مشروعیت د کمزوري کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی دی. اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. د سولې ولسي حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک او د نورو 5 کسانو د ډاډ دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د روانې مارچ میاشتې تر 19 پورې دوام کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9 پیلېږي. د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو 2 تنه وژل شوي دي. او د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره ځانګړی خبرونه چې ازادي رادیو او د ملګرو ملتو یونیسف ادارې په ګډه چمتو کړي او د غراس کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خدرمن دوستانو، لوړ فشار هغه سی ستونزه ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیږنتون پر وختون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اکله تاسو معلومات راکړئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
عملګي یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکره باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پریکلامسیا وایو. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک ورسته پیدا کیږي. شل هفته وروسته دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې ولادت پوری دوام ولري او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې آخر نفاس دوره چې تر سلویخت ورځو یا شپږ هفتې ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي. کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته وویل چې ولې په دغه دوره کې د میندې فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده، لکه په ولکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي، هغه د جسمی فکری روحی او د بیولوژیکی د واجنه دا آماده نه ده عمل د پاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا مایندې ولی کلینیک ته ځي یا ولی ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغې ته وایي چې عمله داري یو ساده خبره ده، مونږ هم تیره کړې ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کیدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواري په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي، یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو دی، دا مشکلات ټول په خامخا تحصیلونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشاری لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جیږي، ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبی او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب ته خاطر ده چې انکوټیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او استفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې، د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ میده. خوال دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوگیری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هلارو تر اوسه تصویر سي دا جلوگیری کیږي، څه رقم
مونږ باید انتینتال کیر وای چې مایت مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده باید چې هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکټرونه ته ورشي چې تر تداوي لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوشي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي کوي، استفراغ ماته پیدا کیږي، دا خبرونه چې کوي باید فامیل توجه وکړي او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سي خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او د هغه شیانو چې فشار لوړوي هغه باید غذانه حذف شي. او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وکړي. کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقیله کار کوي، هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کوي، استراحت وکړي چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
د سې ایسای راته ویلی سي چې په کوم شمېر میندې هم د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجه مری سوی دی؟
لستر 15 پوره فیصد واقعات اشته ده با جهانی لحاظه، لستر 15% پوره اشته ده.
بیاوش میرسی مو که چکر دی مور فشار لوریگی او دا کمی نخی نخانی ستا سوی دی، دا نخی نخانی خکاره کیگی نو زینی خلق وایی چی دا پیریانو نیولی دا سی مسائل خوصا پا کلیو که داستا پا دی اقلی کاش سوییه؟
دا په کلی کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې یم، په خپله په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاږه واږه شي او ژبه یې یا مخ یې کاږه واږه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. داسې فکر کې یا نفس ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي، فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، کوم شاید دوی یوسی دم و دواتا قصیده پخایي او داسې مور وو اتلس کلنه وو په یو شخصي کلینیک ته تللی وو هغه ته سم کانسلنګ یا مشوره دی نه دکړ چې هغه ته وایي چې دا څه ده یا څه نه ده هغه ته ویلې ده چې مور دا د موږ د توان نه خلاصه ده نور دا هغه مریض په اوږو نیولې او اوپیان شریف کې هلته یو زیارت یو کس قصیده ویلې په هغه باندې بیا هغه مریض هلته په وهلو تکولو باندې چې د دې پیریان ایسته کوم او هغه وهلی ده وهلی ده یو وخت چې بیخي خلاصه و مونږ شفاخانې ته راول مریض بیخي خلاصه و
ماشوم به مړ شوی نو
ماشوم یې په نس مړ شوی و همغسې شو چې ماشوم یې پیدا شو مور یې ایس مړ شو ده مور یې
دواړه مړ شول
ماشوم یې خو په هغه وهلو تکولو مړ شوی و او مور یې هم په دغه اختلاجونه چې راغلی و پله پسې دا که پنځه شپږ اختلاج یا عمله پله پسې راشي مور وژني په دماغ باندې اکسیجن نه رسیږي هلته وینه په دماغ کې جمیږي کله چې اکسیجن تمامه شو مور هم تمامېږي
یعنی دا باید ووایي اورېدونکو ته چې دغه سې وضعیت سره که چیرې میندې مخ کېږي نو دا پیریان نه دي دا لوړ فشار ده او دا باید سي مرکز ته بوتل سي
زما نظر ټول مایندو ته ټول فامیلونه دادای کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي سترګې می خیره کیږي په سترګو می جل جل کیږي زله می بدیږي خصوصا پس د پنځو میاشتونه دا پیریان نه دی دا جیک فشار دی اتمن اتمن ډاکټر ته یوسی
که په خکه خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي لدې سره رقم 4 چلند وسی دې سره رقم خوړه برابر سي تر څو هیڅ د غلول فشار سره مخ نسی
ډیره مهمه خبره ده د کور حمایت ډیره مهمه ده که مور د کور چارو کې حمایت شي د خوراک د وجه د پوشاک د وجه د روحي او فکری راحتیا د پاره ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره سالم او مفید غذا ورکولو د پاره دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي او که مشکلات وي هغه مشکلات که ډاکټر غوښتي چې زر تر زر راشي باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات حل کړي
ډیر زیاته مننه ژوندې اوسئ قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفه وفي خبرې د امیدواری په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار پاک لووریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام
ولی په ځینو کورنیو کې د کور د نالوست او اشخاصو خبرو ته څوک ارزښت نه ورکوي؟
کور ته ځم زما خبر هیڅ نه اوري، وای ته بے سواد سړی یې.
آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې لوستي او پوه کسان هم د کورنۍ د غړو لخوا پکې تحقیر کیږي؟
دونه دی اوس دا کتابه دی ویلې یوستي داس د کړې دي، ماته دغه اهمیت هم نه راکوي نه ماته نه مې نظر ته.
او څنګه کولی شو چې د کورنۍ د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ متقابل احترام ته زمینه برابره کړو؟
دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم د پدې کې نه غښته ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازنی لار همدا ده چې خپل ځان څخه شروع کړو.
خو ګوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ په ځینو مواردو کې متقابل احترام نه تر سترګو کیږي. دې بې احترامۍ کوم مشکلات جوړ کړي دي او حل لارې څه دي؟ د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ټولنپوه سره مرکه لرو. زه سهرګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توفی جوړه کړې ده. راسره اوسئ.
درمن اوریدونکو، احترام په کورنۍ کې د کورنۍ جوړښت یو اصل دی او همدا کورنۍ ده چې د کور د ټولو غړو امنیت پکې د هر اړخه تامین وي. که چیرې په کور کې د انسان امنیت د احترام او عزت له اړخه تامین نه وي، نو هغه انسان په ټولنه کې د پوره ډاډ خاوند نه پاتې کیږي او خپل اعتماد او پر نفس باور له لاسه ورکوي. نو دا ضروری خبره ده چې په کور کې د کور د ټولو غړو ترمنځ د احترام فضا برابره وي، که هغوی زده کړې کړي وي او یا نالوستي. خو بیا هم په ځینو کورنیو کې دا تر سترګو کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ، خصوصا د باسواده او بې سواده افرادو ترمنځ، احترام ته سمه او لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی نور آغا چې په یو دولتي دفتر کې اجیر دی، په کور کې د بې احترامۍ کیسه داسې راته بیانوي.
او زه خپله بې سواد سړی یم وروره، زه خپل کور ته که زوم زما یوانان ټول درس پوهنتون ټول زما خبر هیڅ نه اوري، وای تو بې سواد سړی یې. همدلته پوه شو خپل مطبخ دغه د شل کاله کار کوم، زه جارو کشی کوم، وای تو بے سواد یې. هیڅ څوک مونږ باندې ارزش نه لري، قدر نه لري مونږ باندې. نه پیګو کې دا څه سوی ده، دا څه رقمال ده. یو خبره کوو خبره زمون خبر نه ماندی. زه اوس هغه خانی خبره تیس اوس بل لساف اخه خبره ورته کوي. نه زه تو خبره تاسو بے سواد پوشی سواد نه لري. والا خفکی ګو دغه خو خامخو خفکی ګو نه بے سواد سره.
زین وخت خو بیا داسې هم پک شي وی چې د نالوست اشخاص خوا څه په کور یا هم په ټولنه کې لوستي اشخاص تحقیر او خبرې له سترګو غورځول کیږي او دا حالت بیا په انسان او د هغه په شخصیت منفي اثر پرې باسي. همداشان د کندهار ولایت اوسیدونکي نورین سادات چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ده، له همداسې حالت سره مخ شوي او وایي:
کوم خپلوان مې چې دي چې د تحصیل نه دی کړی، هغه که چې موږ مجلس کې لاړ څوک شي نو چې کوم خبره ورته وکړو چې پوهېږي چې دا غلطه دی، که موږ یو انتخاب شی پاو کو نو دې مشتوای چې دا موږ ته نه ډیره تجربه لرو، ته چې هغه مکتب یا پانتون ته تللی دونه دی وسده کتاب دی ویلی یوستي داس د کړی دی کې نو بیا زما ما ډیره بعد هغه ځکه یو ز د بیخی ناهیلی سم چې ماته د اهمیت تم نه راکې نه ماته نه می نظر ته بیخی څو دفعه ما د تصمیم نیولې چې زبای دې کب شپوم سم خبره ونه کوم. په ما باندې خپل تجربه سی به سوال خلک خو بیخی مشت اصلا اهمیت نه راکې، خو فکر کوي چې موږ درس ویلې دی نو موږ به اتمن بد اخلاق او سود باندې وتلی معاشره کې ګرځېدلې موږ غوې نه خوشحالي. حتی کمه خواستګاران چې مشترازیم چې پوسی چې د باندې د تحصیل کړي د ځینی خوبیخي وای چې تاسو خو موږ نه خوښو چې هغه تحصیل کوي او بیا ورسره د وادن مرغی تحصیل اجازه ورکو هغه بیا سترګي خلاصي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی په کور کې د ننه د خوشحالۍ او صمیمیت فضا جوړوي او درنښت او احترام باید د کورنۍ د اړیکو پر بنسټ وي، نه د لوستو او نالوستو په منظور. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مکمل په داسې یو کورنۍ کې اوسیږي چې ځینې د کور غړي باسواده او ځینې هم نالوستي دي. دا چې دوی کور کې د کور د غړو روابط څنګه پر مخ ځي لا نوموړي وی واورو.
موږ په کور کې باسواده هم لرو بې سواده هم لرو. زما مور او زما ورور هغه بې سواده دي او موږ دواړو دا نور باسواده یو. متقابل احترام به دا بې سوادي او باسوادي دواړه له منځه یوسي. نو متقابل احترام یو بل ته لرو، که زه خبره وکم زما ورور یې مني، که زما پلار خبره وکړه موږ یې منو. که متقابل احترام په کومه کورنۍ کې وي، د هغه په هغه کورنۍ کې به باسواده او بې سواده کوم فرق نه لري، یعنی د ټولو خبره سبا هر یو مشر او کشر منی من پلار که بسواد هم ده که من خبر مینه ورته وکو هغه منی د کورنۍ په ځاده مونږ ډیره ښه ده
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی انسان ته دا ورزده کوي چې په ټولنه کې څنګه د نورو احترام او درناوی وساتي په دې اړه د افغان کمپلیکس د تعلیمي علومو د انسټیټیوټ رئیس هلې غرشین وایي
متقابل احترام په کورنۍ کې د یو ډیره مهمه موضوع ده ځکه احترام دی چې موږ د ژوند ډیره غټو کچه ته رسی او زموږ د ژوند د پرمختیا سبب کیږي باید هغه خلک چې سواد لري او یا هغه څوک چې سواد نه لري یا زده کړې نه دي کړې دا موضوع باید په منځ کې نه وي چې دی د باسواده احترام وشي او د بېسواده ونشي یا د بېسواده وشي د باسواده ونشي نو په همدې خاطر باندې دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري ځکه د ژوند پای او د ژوند اساس په احترام باندې ولاړ سل په سلو کې د یو بل خبرو ته باید ارزښت ورکړ شي ځکه د هیچا نظر خالي د ګټو یا خالي د فوایدو نه دی د ټولو خبرو ته باید ارزښت ورکړ داسې بېسواده خلک هم موږ لرو چې په کلو بانډو کې اوس جرګې کوي تا ډېرې غټې غټې فیصلې کوي نو په همدې خاطر باندې موږ باید دې موضوع ته ډېره زیاته توجه
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را بوله
ډاکټر محمود شیرزاد ولایت لغمان بیسواد ته پکار ته چغدي بیسواد خلکو احترام وکي او بیسواد ته پکار ته چغدي بیسواد خلکو احترام وکي بیسواد لري کوشش وکي چې دغه بیسواد خلک ځان سره په خپل لیول کې راولي
کوم محمد زمیر دی پروان ولایت کې د وستا کابل اوسیدین بیسواد سلای بات احترام وشي بیسواد هم بات د مغم را احترام وشي احترام خو به خې خامخا زری خبره
میرویس د پروان ولایت اوسیدین قیمت باید باسواد بے سواد یو دی بل احترام ډیرو کی خیر د کاغذ سواد لري وړو کی دا باید د غټ سی بے سواد دا باید غټ ډیر احترام وکي خیر د کا مشرم دا مثلا بے سواد دا کو کشر سوادار هم دا خیر ده د مشرم دی کله کله دی کشر خبرو م
درمنو اوریدونکو دا چې څنګه په کور کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ احترام تامین شي او کدا احترام په کورنۍ کې ونه ساتل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي او همدارنګه کوم حل لارې ورته موجود دي د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه استاد امید افغان سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې په ځینې کورنیو کې د لوستو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي علت یې څه بولئ تاسې
تاسو که په کورنۍ کې وګورئ موږ دا ستونزې لرو دغه د دوه نسلو په مابینځ کې د ارزښتي د باورو او د فکر کوم توپیر چې منځته راځي د خود به خود دغه مشکل منځته کیږي یعنې هغه زوړ نسل د موږ داسې فکر کوي چې بعضې ارزښتونه بعضې مثلا هنجارونه او بعضې نوښتونه مثلا چې دا نوی نسل لري د دوی په آن باندې اغل را مثلا سپیک یا مثلا شاید به محتوا خکر شي او نوې نسل د موږ د فکر کوي چې دا د زوړ نسل مثلا کوم مفکوري یا کوم باورونه شي دي دا دوی ته په درد نه لګيږي نو دا کشمکش د دوه نسل ترمنځ باید دیږي چې په بعض مسائل کې که دوی مثلا شخړې رامنځته یا متفاوت نظری او دا منجر کیږي چې یو بل ته احترام ونه کړي
استاد مثلا که په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي دا په ټولنې ته کورنۍ ته او خپل اشخاص ته کوم مشکلات راولاړ کی
ډیر خدات ستونزې موږ کولای شو په توګه برخو باندې وشي یو هغه ټولنیز ستونزې دي چې مثلا که څوک احترام یو بل ته ونه کی خو هغه د اعتماد حس له منځه بیایي او هغه کله ژوند پوت چې دوی غواړي مثلا د احترام په قابل کې رامنځ ته کی دا کله ژوند له منځه زی یا والا له منځه زی او بل موږ انسانان یو ټولنیز ژوند یو چې هیڅ امکان لري چې ټول ژوند موږ تاسو په خپل په تنهایی باندې مخ چې یو بل سره حتما موږ ته محتاج کیږو که موږ احترام یو بل ته ونه کړو حتما یو ورځ که زه محتاج یو چاته شم هغه ته ما احترام نه کړي نو هغه ما سره همکاري نه کوي هغه ما سره اصلا مرسته نه کوي او بل نور ستونزې د فردي ستونزې دي چې انسان خپل ورو وخت چې مثلا ټولنه ته احترام ونه کړي مشرانو ته احترام ونه کړي یا مثلا د خپل د نورو چاپریال دوستانو ته احترام ونه کړي نو دای خپل یو د فلسفي لحاظ هغه ته پوچیزم ورته وایي چې د خپل په ورو په دې باور رسیږي چې مثلا د نور څوک چې ما په چاپریال کې دی په درد نه لګیږي ورو ورو د خپل حتی خپل ځان ته سره ورسېږي. یعنی داسې یو انسان کیږي چې هیڅ چی شی ورته پر منفعت نه ښکاري.
که چیرې استاد په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود وي کوم ښېګڼې لري؟
هغه کورنۍ یا هغه خلک پوه شو دوی متقابل احترام یو بل ته لري، یووالی په هغې کې لیدل کیږي، د یو ښه ژوند درته لیدل کیږي. او له بلې خوا که احترام متقابل دی د خلکو په مابینځ کې دوی بهترین انسجام پوسه د خپل په کورنۍ کچه باندې او ورو ورو پوسه دغه اخلاق په ټولنه ته هم راباسي چې ټولنه کې هم یو اعتماد منځته راولي. دا اصلا اسم مطرح نه ده چې زه مثلا ډاکټر یا ماستر یم، زه مثلا استاد یم، زه معلم یم، زه مشر یم یا کشت یم. دا په موږ او تاسو باندې فرض ده چې موږ او تاسو یو بل ته ښه احترام وکړو. دغه احترام باعث دی کې چې موږ او تاسو د یو بل ته انساني اخلاقي ژوند کلتور برابر کو، چاپیریال برابر کو او ژوند کې خوند واخلو.
استاد اوس یې په حل لارو وغږیږو چې کومه حل لارې چارشته چې په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام زمینه برابره شي.
هغه څو خلک فکر کوي چې ولازم مثلا با سواد یم، اعظم مشر یم، اعظم مثلا پوڅ په دې شیانو باندې پیګم، نو خدای موږ تاسو ویل چې هیڅ یو بل باندې موږ تاسو برتریت نه لرو مګر په تقوا. نو او با سواد ورو له دتا د تقوا چی شي سو خو ته احترام باید وکې. او مشر مثلا دتا د مثلا تقوا چی شي سو خو ته د احترام وکړه تر څو چې هغه کشر یا بې سواد له تاسو کې ایزده کی او هغه دوباره تا ته احترام وکې. موږ یو مثال لرو وای ک غوړ پوڅ چې احترام وشي نو نور ته احترام باید کېږي. دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم دا پدې کې نغښته ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازینې لار هم ده چې خپل ځان څخه شروع کو او ټول ته احترام وکړو تر څو چې احترام شو.
خوګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
Come on.